په افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لن خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزرګا جمعه کې د جمعې ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یو ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې له چاودنې دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هرات په گزرګا جومات کې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هارینګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپلې استعفا خبره تایید کړې. هغه منلې چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډېر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 1000 زیات افغانان له تېرې اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لېږدولي چې ویل کېږي په سلګونو یې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې یو افغان د 400 کیلوګرام هیروینو د لیګ په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شویو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2 میلیون امریکایي ډالر کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترګري ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومېږي په نوې ډیلی کې د یکشنبې په ورځ له 400 کیلوګرام هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیګ د سزا د قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي. د بختر اژانس د خبر له مخې د دغو کانکریټي خنډونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د 6 درک د 4 ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په سیمو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خنډونو پاک او د خلکو پر مخ بیرته پرانستل شي. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا دوشنبه وبخی سبا سه‌شنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز ټراس به صدراعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر شي سوناک د صدراعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدراعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. نن به معلومه شي چې څوک د صدراعظم څوکۍ ته غوره کیږي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستۍ اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفه وي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سږکال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاندې وایي چې ښایي هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
بغیر د خپل د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي په کاناډا کې میشت دی او افغان خیریه ټولنې هغه طبي مرستې ډېرې مهمې بولي چې د روغتون د زیږنتون او د ماشومانو له وارد سره کړې دي.
دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کول کې دا نور مرسته کوي. زه کار چیرته چې کار وي هلته طبعا وسایل زر استهلاک کیږي او هغه ته جدي ضرورت لري.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکو وایي د شپې لخوا د غلا او زیاتوالی اندېښمن کړی دی.
پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موټر غلا شوی و. د عدلیا آباد پلار کې حالتام غلا شوی و.
نړیوال موضوعات مهم له پامه نه غورځولي او د خبرونه په دوهمنی مای کې درسي ساعت ځانګړي خبرونه مه هېروي.
در دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنور یاس نور خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې د تیر کال د اسنبولي د وګي یا اسنبولي د میاشتې په شپاړسمه چې د سپتمبر له اوومې سره برابره ده د جمهوري نظام له لنګېدو درې اونۍ تیرې شوې وې چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. جزئیات صفي الله ستانک ځای اوروي.
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلی یا وګي پشپاړه سمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامل نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیل څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چهره موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 50 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالره انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالره انعام لګېدلی. د یو کال په تیرېدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و موریدل چې بل سبا یعنی د چهارشنبه پورس په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو کال پوره کې خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم هغه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندویو ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړۍ مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دغه سرغړونه چې کوم د دوحې د قرارداد پاکل شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیماتو بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل، بیا د الظواهري موجودیت د هر کس تنګ کوشي پور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړه، لې طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوي چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي.
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي، په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړې وې د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره ځنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستینه، د سرپرستینه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخوانی دودونه باندې لاړل، نه لوی جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک کې شتون لري. په کم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او
تایمی نظام.
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرل چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریز غوره کړي؟
طالبانو کې ځینې کړۍ چې پکې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي سره. هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره، لاکن په دې کې یوه ډله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوالو ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز ده او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح، دغه ټول یو 35 کسان دي چې دا په دې منځلارې ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبانو واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي یا سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، وسره روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو چې په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته نظام وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه ساداتو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د سهار اته بجې او 12 دقیقې دي. د ملي مقاومت په نوم یو جبهه په یو راپور کې طالبان په سیمه ییزو محاکمو کې د خلکو د زندانی کولو، شکنجه کولو او د پخواني رژیم د کارکونکو د وژل کېدو په ګډون له بشري حقوقو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. هغه ادعا چې د طالبان حکومت رد کړی ده. د ملي مقاومت په نوم جبهه چې طالبان په افغانستان کې له فزیکی حضور څخه انکار کوي، کله ناکله د طالبانو پر ضد دا ډول څرګندونو سربیره دغه راز په نښتو کې طالبانو ته د مرجوبلې اړولو ادعاوې هم کوي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت ضد د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په نقضولو تورن کړ. د دې جبهه په کلنی راپور کې دا سوي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول پنشیر، بغلان او تخار کې د پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، سیاسي او مدني فعالانو او خبريالانو په ګډون شاوخوا 3490 کسان شکنجه کړي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملي مقاومت په نوم جبهه په دې راپور کې ادعا کړې چې طالبانو له خپل واکمنۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسوا کسان د ملي مقاومت جبهه سره د همکارۍ په مظاهرو کې د ګډون او پر حکومت د نیوکو په تور زندانی کړي او محاکمه کړي دي. دا کس چې نو کوړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي، ځان د پنشیر ولایت اوسیدونکو معرفي کوي. دا ادعا کوي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د دولتي ځواکونو لخوا د ملي مقاومت جبهه سره د همکارۍ په جرم وهل شوی او بندي کړل شوی دی.
راغلل او دروازې وټکولې، موږ یو ایستلو، زموږ لاسونه وتړل او بندیخانې ته یوړو. په زندان کې شکنجه یا وهل نه و، خو تر هغه چې موږ زندان ته یوړل شو، ځینې چې غوښتل دیبچی کړل، په کیبل یې وهل، په لرګیو وهل، په سوکانو او لغتو یې ډېر وهل. په زندان کې له اندازې زیات سپکاوی، ملنډې او ټوکې وې. دا ټول ښوونکي، د خلکو استازي، مشران او بزګر او موټر چلوونکي وو. ان شپون یې هم راوستی وو، او هغه شپون بیچاره لا هم له طالبانو سره بندي دی.
د ملي مقاومت جبهه د پنشیر، بغلان او تخار په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د زرګونو کورنیو بې ځای کېدو خبره کړې او ویلي دي چې اکثره دغه کورنۍ د طالبانو لخوا په زوره کډه کولو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د روان کال د می میاشتې په پای کې له رسنیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نقض، زندني کولو، شکنجه کولو، وژلو او د ملکي وګړو د جبري بې ځای کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه مهال د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان مولوی داد محمد بطار په پنشیر کې د خلکو بندي کېدل تایید کړل، خو د هغوی شکنجه یې رد کړې وه. د ملي مقاومت جبهه د راپور په یوه برخه کې طالبان د تعلیم او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو په سرغړونو تورن سوی دی. دا ادعا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو او افغاني فرهنګ په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري. په دې راپور کې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو وضع کول، د بندي کولو، وهلو، ټکولو او تاوتریخوالي ته هم اشاره شوی چې طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورنوي. خو طالبانو لا دمخه ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټولې رسنۍ باید د حکومت له اصولو سره سم اطلاع رسونه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملي مقاومت جبهې په راپور کې سوې داوې پروپاګند او اوازې بولي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
چیزایی که به نام راپور پخش کردن همه پروپاګند و
هغه څه چې دوی د راپورونو په نوم خپاره کړل ټول پروپاګند او خیال دی، هغه څه چې هیڅ نه دي شوي موږ نشو کولی ورته راپور ووایو. دا د پروپاګند یوه مجموعه لګول شوي تورونه او اوازې دي. د افغانستان خلک هر څه په سترګو ویني، هیڅ کومه جبهه نشته چې فزیکي حضور ولري. دا ټول هغه واقعیت دي چې په غربي کمپونو کې ناست دي او له هغه ځایه تنظیمیږي او رسنیو ته یې استوي.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل کلني راپور کې د طالبانو حکومت د القاعدې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په غبرګون کې ویلي چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری له شتون څخه خبر نه و. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو لږ وروسته په پنجشیر کې خپل شتون اعلان کړ او اوس ادعا کوي چې د پنجشیر او بغلان په ګډون په څو نورو ولایتونو کې له خلکو سره اړیکې لري.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر ویلي د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو کې له 400,000 زیاتو افغانانو ته هم زیان رسیدلی دی. نور بل صفی الله سمې زیوورو
د راپورونو له مخې لدی چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: هیڅ کوم کیم دی
که نه، هغه خو بیخي د منځنه تللی دی. دا لرګي دیوالونه کورونه هر څه ختم شوي، دا هغه هیڅ نشته دی. دغه هیڅ کوم کیم چې دی دا بالکل داسې یو جزیره کې شانت پروت دی. که د اوبو هغه ټوله مخه چې دا پاغې ده، ځکه چې په تیر شوي سیلابونو کې مخکې چې راغلی 2010 کې نو هغې کې پکې ما کیمپونه کړي وو، نو هغې بیخي د اوبو مخې ته پراتې دي. هیڅ کوم دا کیم چې دی دا د 400 او د نوخار مینځ کې بالکل
نکره. افسر خان وایي د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان ایچ سی آر او افغان کمشنری یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان ایچ سی آر چې کوم راپور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلعه ده او 400 ده او ډیری خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغوی کورونه چې دي بالکل خرغ شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغوی مکمل یو 2 سکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلی بابر وویل سیمه ییز ژغورندوی ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل له لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلی او د هغوی ژوند یې خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کاناډا کې د افغان کډوالو یوې خیریه مؤسسې د غزنی په ملکی روغتون کې د زیږنتون او د ماشومانو له وارډ سره د یو شمېر طبي وسایلو مرسته کړې ده. د دې روغتون چارواکي د دې وسایلو مرسته د روغتون لپاره ګټوره ګڼي او وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا رامنځته کیدی شي.
د غزنی ولایت په ملکی روختون کې زیژنتون د غزې ژوندون ته د غزنی له ډیرې سیمو څخه د ولادت لپاره میندې راوړل کیږي. د دغه غزې ژوندون ته امیر پخوانی رنگنې تویسوي کړکۍ ماتي او حالت یې خراب دی، خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي د غزې ژوندون په کاناډا کې د افغان کډوالو خیریه موسسې د بې پولې ماشومانو بنسټ په مالی لګښت ترمیم سوی او رنګول سوی دی. د دې تر څنګ دغه بنسټ په دغه روغتون کې له ماشومانو واټ سره د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته کړې.
اسمه محجوبه، محجوبه نجمی، قابل زایشگاه.
دا په روغتون کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. نوموړی وایي دغه وسایل به زموږ کار ډیر اسانه کړي.
ما زیاتر د یو سامان او وسایل ضرورت لرم.
موږ ډیری وخت دغه سامان او وسایل ته اړتیا لرو. هر چا چې دا مرسته کړي موږ ورته مننه کوو، ځکه اوس به موږ نور هم د خلکو ښه خدمت وکړو. موږ ورته زیاته اړتیا لیدله. خدای دې وکړي چې نورې مرستې هم وسي تر څو د زیږنتون ټولې ستونزې هوارې سي.
تا که کله مشکلات وارد نسای ولادي رفع شي.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي بیا دغه وسایل او مرسته د روغتون لپاره ګټه ورګني. دا دغه روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا راتلی سي.
د کوم سایل چې موږ سره کومک وکړ دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کول کې دا نور مرسته کوي. زه کار چیرته چې کار وي هلته طبعاً وسایل زر استهلاکي یو او هغه تبدیلي ته ضرورت لري چې زموږ په دې وسایلو سره کولی سو خپلو ناروغانو ته ښه خدمات ارزه کړو.
روغتیایي چارواکي په اوسني بحراني حالت کې له نورو خیریه موسسو څخه هم غواړي چې دا ډول مرستو ته دوام ورکړي. د بې پولې ماشومانو بنسټ مسولان بیا د دغه مرستو مخه په دغه روغتون کې د امکاناتو د کموالي له امله د میاندو او ماشومانو له مړینې څخه مخنیوی بولي. منصور احمد سروش په غزنی کې د یاد بنسټ مسول دی. نوموړی وایي یاد بنسټ له 56 کالو څخه د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعالیتونه کوي او مخه هم خلکو ته همدا ډول اسانتیاوې برابرول دي.
ودان 4 یا 5 سال میشه در افغانستان فعالیت داره. در 34 ولایت افغانستان
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي بیا دغه کډوالو بنسټ د دغه مرستې ستاینه کوي. مولوی محمد حنیف مصباح په دغه ځای کې د عامه روغتیا ریاست سرپرستی
په دې باندې الحمدلله موږ سخت زیات فخر کوو او زیات باندې خوشاله کیږو. سیدمو او د تاسو ګرکه په خارجو دولتو کې کوم خلک دي، خو لکه دلته د دغه ځای په مشکلاتو باندې دوی پیږي او د دغه ځای په درد باندې دوی دردمن دي.
ډاکټران شکایت کوي چې په غزنی کې د حملګۍ پر وخت د مور ژوند ته نه پاملرنه هغه ستونزه ده چې ډیری وخت یې مور او ماشوم دواړه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان لا هم د زیژون پر وخت مور او ماشوم د مړینې له پلوه یو ګواښونکی هیواد بلل کیږي. د یو نړیوال بنسټ تر راپور په اساس چې په هرو دوو ساعتونو کې په افغانستان کې یو مور د امکاناتو د کموالي له امله د زیژون پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کوم ورځ یو شمیر اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د غلاو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی وایي اکثره وسله وال غله د طالبانو له نوم څخه په استفادې غلاوي کوي.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د وسله والو غلاو له زیاتوالي شکایت کوي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی دا کوي چې د شپې لخوا وسله وال غله پر کورونه وړي او د خلکو ټول شته لوټوي. د کندز ښار د سیاست فامیلی د سیمې یو اوسیدونکي مجیب الرحمن په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
دلته غلام کېږي یا شای کېږي وروره. دا تمام پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موتار غلا شوی و. د عدلی آباد پلار کې هلته هم غلا شوی و. دغه غلا ډیر شوی دغه وختو کې. زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د دوی د خبرو له مخې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د وسله والو غلو له ویرې د شپې لخوا پر خپلو کورونو پهیرې کوي.
د کندز مرکز د صدرک د سیمې یو وسیدونکی حضرت شاه وایي
اینجا خانه دزدی میشه. ما چند روز پیش این همسایه ما بود که خانه شانه آمده
دلتا د شپې لخوا کورونه لوټل کیږي. څو شپې وړاندې وسلوال غله زمونږ د همسایه کور ته اوختي وو او ټول شته یې ورته له کوره وړي وو. وسلوال غله د خلکو له کورونو موټر موټر سایکل او څاروي له ځان سره وړي. امنیتی چارواکي باید د وسلوالو غلاو مخه ونیسي.
څلوېښت کلن نجیب الله چې په کندز ښار کې دوکان لري وایي د شپې لخوا د وسلوالو غلاو د پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړی دی.
وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي. موږ له طالب چارواکو غواړو چې د وسلوالو غلاوو د مخنیوي په تړاو جدي اقدامات وکړي. خلک د شپې لخوا له خپلو کورونو نشي وتلی.
د کندز امنیتي چارواکي بیا د خلکو ادعا ردوي او زیاتوي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 400 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي. د یاد ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
زمونږ امنیتي سرتیری د شپې لخوا نه هم دوی سیارې ګزمې پیاده او د وسایطو لري. په تیرو شپږ میاشتو کې مونږ له 400 کسانو نه زیات هغه د غلا په تور باندې او همدارنګه د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور باندې او مسله غله چې په عمومي شهراو کې به یې خلکو نه د هغوی مالونه اخیستل او همدارنګه داخل ښار کې د خلکو کورونه به یې لوټل مونږ نیولی دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په سیمه کې طالب وسلوال له پوځي یونیفورم پرته په شخصي جامو کې ګرځي او له امله یې خلک د دوی او د غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر نشي کولای او له همدې تشې وسلوال غله استفاده کوي او د خلکو پر لوټولو او ځورولو لاس پورې کوي. دوی ټینګار کوي چې طالب چارواکي باید خپل وسلوال پر پوځي یونیفورم سنبال کړي تر څو فرصت طلب کسان د دوی له نوم څخه ناوړه استفاده ونه کړي.
او اوس به همدې ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه واورو.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو ایحت راواستوئ. راسیې ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسیې زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ. زموږ خوږ وګورئ. زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تروسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه هم دا غوښتنه چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقاماتو شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري. هغه ګرد وطن ورته متوجه دی نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي. ملامت هم نه دي. بېچارهګان کستونه یې وچ کلک شوله. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ. پر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هیرې کې د کړي عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لږ راپورته ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي. ټنکر چې دي ټنکر نشته. په یکوالی کم دي. په یکوالی چې کم دي خلک ډېر څه ولا دي. په بس نوبت نوبت وي. نو زه لګیا څه دادم دغه لرم چې لږ دغه ولس نه نور څه خبر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د هرات ولایت کمپ مهاجرین ازادي راډیو ته کوم. زموږ دغه کمپ مهاجرین د شرایط سازو ریګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت لخوا ماسات پای استوجونه کیږي. همدغه چې طالبان راغلي دي موږ خلک بې قومه کړو. بیا ورسو او ماسسات ماسات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مو ورسره کړو. نو زموږ د دغه سکتورو چارواکو زنګ وو د دغه عمارت د مسولانو زنګ دا غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خوا ته دولت توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي. د غږ سره مخ دي. یې نه لري چې دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر ورو چارواک پر ورسو والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې درسي ساعت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اسلامي همکاریو سازمان د هرات په گزرګاه جمعات کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یوه ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو ته اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړی شي. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. هغه بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپلې استعفا خبره تایید کړې او ویلي چې په لومړي سر کې حکومت چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 11,000 زیات افغانان له تیر اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لیږدولي چې ویل کیږي ډیر تر اوسه پورې په ماقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي. د هند پلازمینه نوې ډیلي کې یو افغان د 4 کیلوګرامه هیروینو د لیږد په تور نیول شوی دی. د دوو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ یا څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالره اټکل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښار والی په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو یا موانعو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي. د باختر اجانس راپور له مخې د دغو کانکریټي خندونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د شش درک د چارو ادارې پښتونستان وټاو سلام مخابراتي شرکت له سیمو خپل کار پیل کړ. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم به نن وټاکل شي. دا لانه د څرګنده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس په صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشي سوناک. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کېږي، خو د محافظه کار ګوند په 1,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. او د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام پاکستان لوبډلې هند ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شو، هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. نن لوبه نه کیږي، خو سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره مخامخ کیږي او د چهارشنبه په ورځ هم افغانستان له پاکستان سره. د بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې د سکل د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډول دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولې سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي چې سامت داتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتل په بیلا بیل کشرونه کې راشي چې ان ام مساوي کیږي د یو څخه تر وو پر او د انګلیسي په غټ ټولې سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو ټولې سره شودل کیږي. فرې کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په واسلي سویه کې د فرې سویه شمیر راشي. فرې کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دی چې بیزي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګ د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای دا هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل لبار الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمیر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګ د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو پښ کې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمیر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون نمبر د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمتي 2 دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمتي 0 د چکل جمع سینه 2 کې هم درنده پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو ډول څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. وای کچی د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمتي کوچنی وي. په دې شکل کې به د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو چې مکه وو کیږي نه په دې کې به د قیمتونو یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمتي کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کای کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس 2 اس 2 پی 3 اس 3 پی 4 اس 3 ڈی 4 پی 5 اس 4 ڈی 5 پی 5 اس 5 ڈی 4 اف 5 پی او اس پی 5 اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه تک تللی دی په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خونکي ځینې قاعده هم مکتوب وړاندې کړي چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ کړو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشت د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونه کې د پسمبت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوتل دي او ارجا کول کې دي. په بیل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکار کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه وی الکلی سره ارجایي او د کوي تیزاب سره اکسیدي کون کی خاصیت له ځان څخه ښکار کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنس مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې باندې سي جوړول چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورټیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثره اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیاتې تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چشمي چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیتي او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیتي او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاتیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاتیک هایډروکاربونونه، مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شوتنه یې کوم چې نومې شوتنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادې لکه میتایل ګروپ دی، همدارنګه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادې لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه مشبو هایدروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا ملره ته هیگزان، ډیکان، کور او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایدروکاربونونه الکانونه نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستری یعنی د ایپک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یې هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شدول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینټانونو او همدارنګ دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګ دای ځینې نور مثالونه دي. د القانون استثنا وايي چې القانون څنګه لاسره القانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدروکاربونونه حاصلېږي څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله القانون د استثنا دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټال دوه اوکتان څنګه د القانون د استثنا څخه لاسته راځي همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسره ځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي اول د ګریکنارټ مرکبات هایدرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي چې په نوموړي معادلې کې د دلا سره باندې شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه القانونو لاسته راځي دا د القان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده همدارنګه د القانون هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه القال هلوجنیت په القان باندې پتنیږي همدارنګه د القانون ځینې ځانګړتیاوې وایي چې القانون لومړی څلور مرکبات لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا دیکان پورې مایع او دغه څخه لور القان د جامد په حالت کې پیدا کیږي مایع القان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد القان بوی نه لري ایترنګه چې القان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر کلورفار تترا کلورو میتان او بنزین کې پښتوګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي هم حلیږي لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د القانون د حلیدو ورته ډیره کمه لیدل کیږي القانون د غیر قطبی مالیکولون ترمن د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي او څرنګه چې د وندر وال قوه د القان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې القان په مالیکول کې د نیوټرین یو ګروپ دی د یو ګروپ اضافه شي د هغه القان د شیدو ټکی هم وړيږي همدارنګه د منشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي د القانون ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي همدارنګه د القانون تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیر معیارونو سره تعامل کې نه داخليږي د غیر مجبور قانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر ډول تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي همدارنګه د القانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعزیز تعاملاتو په نتیجه کې او د القان د تعامز سوزولو په واسطه د القانون مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي القانون هلوجنیشن څه دی القان په تیارې کې او پاتې تودوخې د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي لیکن که د القانون هلوجن مخلوط په دلمل ورانګي ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګرید څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي نو تعزیز تعاملات یا هم سبستټیوشنز ریاکشن اجرا کی چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسوسایډ د کلورین برومین ایچ ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې معادلې کې چې لیدل کیږي همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي نو القانون ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید کلورو میتان میتلین کلوراید دای کلورو میتان کلوروفارم ترای کلورو میتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورو میتان حاصلېږي لکه په دې مفتای د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي همدارنګه د رادیکلي تعویض تعاملات چې په القانون کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونز مساویانه ماتول یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل ارټیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د ارټیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر ارټیکلونه جوړی شي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نور ارټیکلی تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوې کلورین اټوم رادیکل منځ ته راځي لکه په ماتله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن یې څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماتلې کې چې لیدل کیږي. همدارنګه قانونو تحمل یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دی چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي. کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلې چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلېږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل سریا اوټو اکسیډیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې دي. لیکن منچو الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخه په لوړ درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپاروکسایډ جوړی شي چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.